درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
دله مهربانه رب سپیڅلی نام سلامونه کی هلی می منی درنو زکون کو هله د چیرو غو جوړ به اسا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی تاسو ټول ته د نوري زلوسته شرغ لاست وایم هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستره خرنی شي بر سلام پاتې سي درنو زکون کو نن مو موضوع د ویرې په حق لنه د چې ویرې څه ډول احساس دي او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه غیظ لري نن به په همدغه لوست کې باندې په هیجو نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر سوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې موږ د ژوند لپاره ډېر اړینه ده چې موږ باندې پوسو تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړې ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامدار وي نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغېز پرېږدي، خپل منفي اغېز لري. خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدی سي چې واقعي وي، کدی سي چې خیالي وي. مثلا دا سي یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دی. مګر خیالي به داسې دی چې یو کار تا تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تصور کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي اوسي یا کېدای سي مثبت اوسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي هغه خیالي دی. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي اوسي، کېدای سي هم خیالي اوسي. مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو پیښې، د یو حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي یا شاید مثلا پایله ناخوښه اوسي یا ته د دې پایلې څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني او بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښو په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان یا داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډېر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډېرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسي دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډېر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډېره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بله، بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغېزمن کوي. زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکي روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغېز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمېر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی په زما په اړه څه فکر کوي؟ یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري؟ دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده. دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي. دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامدار وي. مثلا د ناکامۍ څخه ویره، د راتلونکي په اړه اندیښنه. موږ همیشه د دې شي څخه ویره لرو چې په راتلونکي به څه پیښ شي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغېزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونه کې هم د انسان په بدن کې بیل دي، هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوالی، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې، یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، هماغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسی، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړی وي، تر هغه وخته چې ځواني جو سمبول ورځي، او حتی سپینجری یا سپینسره کیږي. د ویرې نشانې ترسو، چې ویره کېدای شي په مختلفو شکلونو سره په مختلفو ډولونو سره څرګند شي. مثلا ذهني نشي کېدای شي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله زموږ همیشه تشویش دا وي چې که چیرې دا څه منفي سو یا که چیرې دا موضوع پایله داسې وه. داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نښه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کېږي، یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي. موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې هکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نشي نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډ کیږي، یا مو بدن ډېر خولې کوي، یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي. هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېزه پرېږدي. کچیرې په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه اضطراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کېږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولی، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولی، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعه کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن نارامه نه وي، نسو کولی چې شي اړیکې ولرو، نسو کولی چې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسو، نسو کولی چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولی. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کېږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغېز دی چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچېرې ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړي. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچېرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کې ژوره سا واخلئ، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده مه کوئ. کچېرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچېرې ستاسو ویره تر حد زیاده وي، شدیده وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نورو سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کوئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنه زکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاسته، وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست سره غلاست وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي، بوره سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندېښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندېښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلي شي، بوره سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په حق له یادونه ځینې کوو. تاسې هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې دا ډول احساسات سره مخ سي، د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسې د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنې کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنی دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندیشنه لري، دی سټرس لري، اضطراب لري. همدغه فکر چې دی د دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندیشنه ویل کیږي، چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنې کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې، چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیشنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنې دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره، چې مثلا د یو نامعلوم حالت په هکله یو کس تر حد زیات اندیشنه لري، یا د یو ستونزې په هکله یو کس تر حد زیات ستونزه لري. نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل بڼو سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري، هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیشنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په هکله لري، دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندیشنه ولري، دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې، چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیشنه یا استراب دي، چې هغه ته به سترس ویل کیږي، استراب ویل کیږي. دا تر حد زیات شدید اندیشنه ده که چیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په حق له اندیشنه دوامدار اوسي. یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یو موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامدار او جدي اندیشنه ده، ډېره شدید اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهنی یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځني ژوند هغه اندیشنه چې د هغه عادي اندیشنه ده، کچیرې همدغه ورځني ژوند ستونزو په حق له یا د ورځني ژوند په حق له اندیشنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزې رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده، چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق اندیشنه درلودل دا هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده، چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق له اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځه ځي. نو دغه ډول اندیشنه ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي. راځو د اندیشنې نشي نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یو ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله د اندیشنه لري، په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نشي نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې سته. لومړی ذهني نشي دي. کچېرې یو کس ډېر فکر کوي یا هم د ستونزو د حل په حق لدی تصمیم نسنیوالی، دا یو ډول نشي ده چې د اندیشنې په حالت کې دي. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسې کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي، یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي. یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په هکله، د پایلو په هکله دی نه پوهیږي، مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کیدای سي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسي یا بد ونوسي. د دغه شیانو په هکله که چیرې یو څوک فکر ولري، نو دې ته نو دی باید پوه شي چې دی اندېښنه لري، یعنی دی ځینې ذهني نشي دي. دغه اندېښنه کیدای سي بدني نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندېښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکي ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندېښنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، ډېر بې صبره وي، قهر په قهر باندې ډېری، او ځان ډېر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندېښنې د احساس ځینې نښې نښانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نښې، احساساتي یا ذهني نښې په خپل ځان کې ووینئ، او تاسې د موضوع په هکله اندېښمن هم یاست، تاسې باید پوه شئ چې تاسې د اندېښنې منفي احساس لرئ. د اندېښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندېښنه ولري او د هغه اندېښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشنشاني موږ ویل چې مثلا کېدای سي د اندېښنې په وخت کې که چیرې دوامداره اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې دي د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی، د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په هکله، د موضوع په هکله، او دغه اندېښنه دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نشته چې دی د خلکو سره کښېني، یا د خبرې وکړي، یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. دی ګوښوالی یا ټولنیزه انزوا یا یوازېتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي، او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او په د زده کړو په برخه کې هم دی نسې کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کېږي. که چیرې اندېښنه دوامدار وي، دی نسې کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. دی ځان ډېر ستړی احساسوي، او تر څنګ یې نسې کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای شي چې نسې کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره، یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید دغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولای سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته. تاسې کولای سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای سئ چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، د ژورې ساه اخیستلو تمرین، یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته ارامتیا درکوي، تاسې کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ چې یوګا فعالیتونه سرته ورسوئ. یوګا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې ستاسې د ذهن او ستاسې د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته سي، او تاسو ته یو ډول ذهني ارامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړي. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونوسی، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، کچیر سهار وسی خو ډیره بهتره ده. تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ، او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروي، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین د سر ته ورسوي هر ورځ او د خپل عادت وګرځوي، تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونو سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلي، چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ، هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ د دغه قانون په پورته کولو سره یا دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار شئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره، چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچیرې هغه ګیم کول وي، کچیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظمه کوي، د منفي خلکو څخه ځان لیرې وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي، یا مثلا تاسو ستاسو ارزښت درکموي، یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دې خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریاتو منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپله اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لیرې وساتئ، او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکې پیاوړې کړئ او د هغو سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په هکله وویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوی وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغیز ولري، او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ او د اندېښنې څخه لیرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 2 3 1 1.
هر زړګي کې مړ شو هیڅ دې سره په بل کوي شکونه اور نه وی د خپل لاس خپل کورونه په دنیا کې څوک مېشته ناشناشته سمینا محبت ستا نو خاشتا دپرنا چی دزان سوخا خوګانو او د پر هر زړګي ټکور د زړه ټوکړه وا خپل مې چتر هر وخت قرباني دونو او هم په شاد سپیلې تلو کېدلو پتی طوفان پتی گلے کی پدے خوش ہو جنگلوں کے پریشان سروہل بروہل داروان